द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رنو قدرمن اردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2023 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده وخت په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې د مخام پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي په دې اوسط خبرونه کې مو قربان زم مجاهد جواد
او زه نو شروان کلندر
هر کله کو لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده
د پاکستان کې په مرکز او سلور وانو صوبو کې د حکومتونو جوړولو هڅې توند شوي دي د پاکستان مطبوعات وایي چې تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پختونخوا کې په اسانه حکومتونه جوړ کړي او سند صوبه کې په پیپلز ګوند حکومت جوړ کړي خو بیا مطبوعات دا هم وایي چې تحریک انصاف دعوه کړې چې په پنجاب کې به هم حکومت جوړولو کې کامیاب شو په بلوچستان کې هم د اتحادي حکومت لپاره هڅې روانې دي او په پاکستان کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز شریف ڈل مشرانو لیدل دي
عمران خان کو اکثریت ہے تو جا کے پارلیمنٹ میں اپنی ثابت کرے مگر پیپلز پارٹی سمیت جتنی پارٹیز ہیں اپوزیشن کا رول کرنا چاہیے
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا په ځینو ځلو کې په ټاکنو کې د هغوی په وینا د شویو درغلیو پر ضد لاریونونه کړي هغوی ویل چې له پښتنو سره په انتخاباتو کې زیاتی شوی او باید چې د پاوز له لاسوهنې پرته بیا له سره نوې انتخابات ترسره شي
سندی بلوچ پنجابی قیادت اسمبلی ته پریخو پختون کاغه کوم پرسته له کاغه مزبیده د یو قیادت اسمبلی ته پرینو چې تر کومه پورم خپل حق غشتنی په قلال بنکین
او ملګرو ملتونو ادارې یونیسف تر مخه په ټوله نړۍ کې نږدې 20 میلیونه خلک د انساني کاچاک د ستونزې سره مخ دي دا بیان په داسې وخت کې جاری شوی دی چې نن په ټوله نړۍ کې د انساني کاچاک مخنیوي ورځ نمانځل کیږي
او اوس هم بشپړ خبرونه
پاکستان په مرکز او سلور وانو صوبو کې د حکومتونو جوړولو هڅې توند شوې دي د پاکستان مطبوعات وایي چې تحریک انصاف ګوند به مرکز او خیبر پختونخوا کې په اسانه حکومتونه جوړولو کې کامیاب شي او په پنجاب کې هم هڅې روانې کړې دي خو بلخوا د مسلم لیگ نواز شریف ډلې او پیپلز ګوند مشرانو هم لیدلې دي او دواړو غټو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې دننه په شریک هڅو باندې اتفاق کړی دی تحریک انصاف دا وکړي چې په پنجاب کې به هم حکومت جوړ کړي او مطلوبه شمېرو کې ورته یو څو پارلیمانو ضرورت پاتې دی په سند صوبه کې پیپلز ګوند ته اکثریت ترلاسه دی او دغه صوبه کې به حکومت جوړ کړي
بل پلو د پاکستان عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا په ځینو ځلو کې په ټاکنو کې د هغوی په وینا د شویو درغلیو پر ضد لاریونونه کړي هغوی ویل چې له پښتنو سره په انتخاباتو کې زیاتی شوی او باید چې د پاوز له لاسوهنې پرته بیا له سره نوې انتخابات ترسره شي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل تر څو چې مو حق نه وي اخیستی په کلاره به نه کینو پښتانه مشران وایي د پاکستان په دغو عمومي ټاکنو کې د پوځ لخوا پراخه لاسوهنه شوې او په قصدي توګه د پښتنو قام پرستو او مذهبي ډلو مخه نیول شوې بل پلو د عوامي نېشنل ګوند بل مشر افراسیاب خټک د پاکستان پوځ ته د نیوکې په توګه ویلي چې د پاکستان په پوځ کې یو پښتون کور کمانډر هم نشته ورته لرونه په بلوچستان کې هم شوي چې وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه له تاسو سره راپورونه شریکو
او پاکستان کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ډلې جماعت اسلامي په شمول یو شمیر سیاسي ډلو د مولانا فضل الرحمن حق وړاندې سره اتفاق نه دی ښودلې چې وایي د پارلیمان غړي باید د پارلیمان سوګن پورته نه کړي او خو د پاکستان پخوانی بندي وزیر اعظم نواز شریف د صحت د ناسازۍ له امله اسلام آباد غټ سرکاري روغتون پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز پیمز ته د درملنې لپاره منتقل کړی شوی دی نور تفصیل پی د وی او ای ڈی په دې رپورٹ کې
د سرخار انتظامی د نواز شریف د علاج کمرې ته د سب جیل یا د زندان درجه ورکړې ده بلخوا اسلام آباد ستر عدالت به سبا له د پخوانی وزیر اعظم او د لور او زوم لخوا د اعتصاب لاندې عدالت د فیصلې په ضد د اپیل اوریدنه پیل کوي مطبوعات او شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خولې وایي چې د زړه او شوګر پرنس اخته د نواز شریف د ټیسټونو ابتدایي نتیجې ښې نه دي راغلي د دې ترڅنګ هم نن په اسلام آباد اعتصاب عدالت کې د نواز شریف او د بچو په ضد د کرپشن په تورونو د دوه نورو قضیو اوریدنه هم شوې ده، او د اعتصاب عدالت قاضي دغه اوریدنه اسلام آباد های کورټ کې د اپیلونو اوریدنو او د های کورټ لخوا د تازه احکاماتو سره تړلې، او د کیس اوریدنه د رواني اونۍ شروع ورځې پورې ځنډولې ده. د نواز شریف اسپتال ته وړلو پریکړه ته د مسلم لیگ نواز ګوند او د هیواد طاقتور قوتونو ترمنځ د څه قسمه ممکنه ډیل یا روغې په تناظر کې هم کتلې کیږي، او دا امکان څرګندېږي چې ګنې حکومت نواز شریف ته د خپل نور علاج لپاره لندن ته د تلو اجازت ورکولو فیصله کولی شي. خو د نواز شریف مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت سره څه قسمه ډیل یا د روغې خبرونه ردوي او دا بی بنیاده بلي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
او سم د افغانستان په اړه یو خبر لرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ګل یا دوشنبه پورې سپار کې د خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره د اوږدې مودې وروسته وکتل او په یو لړ مسلو ورسره خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په آر کې له غرمې وړاندې د جمهور رئیس غنی او جنرال دوستم ترمنځ په دې ناسته کې د جمهور ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون درلود. دا د معلوماتو له مخې د ونډې برخوالو پر مختلفو مسلو بحث او خبرې کړي. دوستم له ترکیې څخه د شاوخوا څوارلس میاشتو جلا وطني افغانستان ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د ستنېدو وروسته د جمهور رئیس اشرف غني سره د ښاغلي دوستم لومړی مخامخ ملاقات و.
نن د انساني قاچاقبرې مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف تر مخه دا وخت په ټوله نړۍ کې نږدې 20 میلیونه خلک د انساني قاچاق سره مخ دي. اداره زیاتوي چې په دې غیر قانوني توګه د قاچاقبرۍ سره مخ کسانو کې 15.5% ماشومان دي. پاکستان کې هم د بشري حقوقو ډلې وایي چې هر کال په زرګونو خلک د روڼ سباوون په تکل د انساني قاچاقبرو په لاس ورځي چې پکې یو شمېر د خطرناکو لارو د تلو په دوران مړی شي.
څو کال وړاندې وایټ هاوس د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه ځان لرې ساتلو. په یو شمېر موقعو د امریکې د پخواني صدر اعظم صدر براک اوباما دا وینا اوریدل شوې وه چې بنیامین نتنیاهو ته یې درواغجن ویلي وه. کله به چې دواړو د یو بل سره لیده کاته کوه نو د کړکېچنو اړیکو مخ په یې لورایه ښکارېده. صدر براک اوباما او بنیامین نتنیاهو په مغربي غاړه د یهودیانو د استوګنې د ځایونو، د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او په عربي هیوادونو کې د ولسي پاسونونو یا عرب سپرلي پر موضوعاتو سخت اختلافات درلودل. په دې اړه نور وروستي څه دي بشپړ راپور له سمینه احسان اوري.
وایټ هاوس ته د صدر ډونلډ ټرمپ د راتګ وروسته د اسرائیلي وزیر اعظم د پاره حالات بدل شوي دي. په دې کې یو لوی بدلون د صدر ټرمپ د دسمبر په میاشت کې دا اعلان هم وو چې یروشلم د اسرائیل د سرخار په توګه اومنلو او فیصله وکړه چې د تل ابیب نه بعد امریکایي سفارتخانه یروشلم ته منتقل کړي. د صدر ټرمپ حکومت اسرائیلي وزیر اعظم نږدې ملګری ګڼي، او د سیډونکو او د سفارتکارانو په وینا بنجامین نتنیاهو نه یوازې د امریکایي نظریاتي ملګری دی، بلکې هغه د صدر ټرمپ د پاره سفارتکاري هم کوي چې پکې د ماسکو نه واخله تر د مرکزی یورپ پورې سیمو کې د صدر ټرمپ د پلویانو رهنمایي هم کوي. د عرب او امریکایي سفارتکارانو د قوله د مصر او د اردن په شمول د منځني ختیځ د شپږو نورو هیوادونو ترمنځ امنیت او سیاسي اتحاد کې اسرائیلي وزیر اعظم اهم کردار ادا کړی دی. د دغه اتحاد هدف په سیمه کې د ایران د اثر مخنیول دي. د پردې پر شا اسرائیلي وزیر اعظم د مصر او د منځني ختیځ د هغه شپږو هیوادونو سره امنیت په مد کې نږدې تعلقات قائم کړي دي چې په سیمه کې د فلسطینیانو سره د خپل تړون ترڅنګ ایران خطر ګڼي. د منځني ختیځ د دغه شپږ هیوادونو ائتلاف ته د عرب هیوادونو د نیټو نوم ورکړی شوی دی، او د صدر ټرمپ حکومت په خاموشۍ کې د دغه کوششونو ملاتړ کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دړکړې د کانګرس غړي د مکسیکو هیواد سره په پوله د غیر قانونو تګ راتګ د مخنیوي په غرض د دیوال جوړولو لپاره فنډ ورنکړل نو حکومت به بند کړي. د ډیموکرات ګوند یو شمیر غړو هم په ټوټر لیکلي دي چې په دې فیصله کې ټرمپ یوازې دی.
او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګولیا دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له نوي صدر اعظم جوسپ کانټه ته ښه راغلاست وایي. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به په یو شمېر نړیوالو مسلو کې د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. کانټه د حکومت د دوو مخالفو سیاسي ډلو د اتحاد په پایله کې د مارچ د 14 نیټې له ټاکنو وروسته د ایټالیا صدر اعظم وټاکل شو. د ایټالیا د مشر کېدو وروسته کانټه په لوېدیځ اروپا کې د ټرمپ د یو ځواکمن ملاتړي په توګه راڅرګند شو.
د کمبوډیا هیواد مخالفه ډلو په نړیوال ورورولۍ غږ کړی دی. په کامی الیکشن کې د دراغلي نتیجې رد کړي. د اتوار په ورځ شو عمومي ټاکنو کې یو ځل بیا د واکمن وزیر اعظم هنسن ګوند کمبوډین پیپلز پارټي بریاوي ترلاسه کړې دي. او څلور کاله وړاندې د ملیشیا مسافرو د هوایي فوج هوایی جهاز د غیبېدو د پیښې تحقیقات کوونکو نن خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې دوی ته هیڅ معلومه نه شوه چې د ملیشیا دغه مسافر جهاز په څنګه ورک شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د عمومي ټاکنو د نتیجو وروستو په مرکز او څلور واڼو صوبو کې د حکومتونو جوړولو هڅې توندې شوې. د دې تر څنګ چې کوم مولانا فضل الرحمن وړاندیز کړو چې باید هغه ډلې چې ناکام شوې دي غړي د پارلمان سوګن پورته نه کړي خو زیاتره سیاسي ګوندونو ویلي دي چې دوی به په پارلمان کې دننه سیاسي جنگ کوي. اورنگزیب خان په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل دې تجویز چې پارلمان غړي توپ سوګند پورته نه کړی شي نږدې اکثر له سیاسي ګوندونو مخالفت کړی دی او ویلي دي پارلمان دننه به د یو مضبوط اپوزیشن کردار لوبوي. بلخوا د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند لخوا یو مضبوط اپوزیشن او پاکستان تحریک انصاف لخوا مرکز او پنجاب صوبه کې حکومت جوړولو لپاره هڅو کې توندي راغلې ده. پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د ټولو نه زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي چې شمېره یې 114 ده او د پاکستان قومي اسمبلی 222 څوکو کې حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت 113 څوکۍ دي. خو پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي اسمبلی 500 څوکو نه ګټلې ده. دغه شان د دوی د ګوند دوه نورو تنانو هم 200 څوکۍ ګټلې دي. عمران خان به خپل سرور څوکۍ پرېږدي نو بیا به داسې حالاتو کې پاکستان تحریک انصاف سره 109 څوکۍ پاتې شي. حکومت جوړولو دپاره د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو او نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي او پاکستان تحریک انصاف دعوه کوي پاسانه به مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې به حکومت جوړوي. پاکستان تحریک انصاف لخوا فواد چودھری وای پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي او حکومت جوړولو لپاره د اسمبلی غړو شمیره ورسره پوره ده.
شام کو آج ملاقات ہے پی ایم ایل کیو کی, فارمل میٹنگ ہوگی جناب عمران خان صاحب سے. اس کے بعد ہماری جو تعداد ہے وہ 149 تک پہنچ جائے گی. اگر اسمبلی پوری ہو تو پھر آپ کو جو ممبران چاہیے حکومت بنانے کے لیے وہ 149 چاہیے.
فواد چودھری وہی پنجاب کی حکومت جوڑوڑ دوپہرہ یو سل یو کم 500 غڑو ضرورت دے اداش میرا با ننش پہ پورے پورے شی. پنجاب صوبہ کے مسلم لیگ نواز ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي او دوی په پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې آزاد کامیاب غړي خپل ځان ته اړولو لپاره دوی دا رقم استعمال کوي. دغه شان تورونه پاکستان پیپلز ګوند مشر خورشید شاه هم لګولې دي او ویلې دي پاکستان تحریک انصاف ګټې لپاره ټول وسایل استعمال شوي وو. خورشید شاه دا هم ویلې دي چې پارلیمان کې به مخالف سیاسي ګوندونو کردار لوبوي.
عمران خان کو اگر اکثریت ہے تو وہ جا کے پارلیمنٹ میں اپنی ثابت کرے, مگر پیپلز پارٹی سمیت جتنی پارٹیز ہیں اس بات پہ ایگری تقریباً ہو گئی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جا کے اپنا اپوزیشن کا ڈٹ کے رول کرنا چاہیے.
خورشید شاہ وہی اکثر سیاسی گندونا پدے سلاشے بھی دی چھ پارلیمان تبزی او مخالف ڈولو کردار بلو بوی. پیپلز گند نن دا نیشنل گند مشر حاصل بزنجو سره هم ملاقات کړی دی او حاصل بزنجو هم ویلی دی کوم کردار دوی پارلیمان دننه لوباولی شي بهر نشي لوباولی.
یہ اس وقت اور حالات کے مطابق میرے خیال میں صحیح فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے.
حاصل بزنجو وی پدے مو اتفاق شوی دی پارلیمان تبزو. دغه شان خبره د جماعت اسلامی مشر سراج الحق هم کړی دا چې پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت کولو موقع دی ورکړی شي.
هم پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی نظام کے استحکام کے لیے کام کریں گے, اور اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے.
سراج الحق وی دوی هم فیصله کړی دا چې پارلیمان دننه او بهر به د ثبات لپاره کار جاری ساتي. وړاندې جمعیت العلماء اسلام لخوا ټولګوندیز کانفرنس کې د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دا تجویز ورکړی و چې د پارلیمان غړیتوب سوګن به څوک هم د احتجاج په توګه نه پورته کوي، ځکه چې دې انتخاباتو کې په لوی کچ درغلې شوې دي. خو په ظاهره دا تجویز اوس نږدې ټولو سیاسي ګوندونو رد کړی دی.
رنو قدر من اردن کو تاس وایس اف امریکا ڈبیت اغواکی هستی لملتیا مو مننا او بیا هم د پاکستان د ټاکنو په اړه بل راپور لرو. په پاکستان کې ل انتخاباتو وروسته اوس د وفاقي او صوبایي حکومتونو جوړولو هڅې روانې دي. په دې کې تر ټولو زیاته توجه پنجاب صوبې ته ده، چیرې چې د عمران خان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون دواړو زیاتې څوکۍ ګټلې. په خیبر پختونخوا کې که څه هم تحریک انصاف غوڅ اکثریت ګټلې، خو تر اوسه یې وزیر اعلی نه دی ټاکلی. د ډیوی خبریال مدثر شاه راپورته غوښ شي.
هر څوک د مطبوعاتو زیاته توجه مرکزی او د پنجاب حکومت سازی طرف ته د ځکه چې تاریخ انصاف مرکز کې او مسلم لیگ نواز جالي پنجاب کې زیاتی چوکۍ ګټلې دي، خو بیا هم حکومتونو جوړولو کې لږ څه مشکلات سره مخ دي. البته خیبر پختونخوا کې بیا داسې صورتحال نشته، ځکه چې دلته پی ټی آی بغیر د چا د مرستې نه په اسانه حکومت جوړول شي. خو تر دې دمه د اعلی وزیر اعلان نه دی کړی او ناقدان وای د دې تر ټولو لوی علت د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره شمیر امیدواران دي، چې هغه کې پخوانی اعلی وزیر پرویز غټک، د اسمبلی سپیکر اسد کیسر، د تعلیم پخوانی وزیر عاطف خان او دغه شان د سواد ضلع ډاکټر حیدر علی او د پیښور ضلع شاه فرمان نمونه هم گردش کی دي. البته د تاریخ انصاف ذریعه وای د ګوند مشران عاطف خان وزیر اعلی جوړول غواړي. خو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل یو خبر کې وای ک عاطف خان وزیر اعلی جوړ کړي شنو پرویز غټک ته به دا فیصله د قبلولو وړ نه وي. او هم د دغه رسپانی خبریال مشتاق یوسفزئی ڈیوا توائی دی فیصلے سر پر پرویز خٹک پارٹی او سیاست دواڑ پریگ دی
خٹک سر سرما خبر شوی دی اغا دا وی چے نظم مرکز تا نبازت کے سر دی زم خبر شوی دا او بیا او تما دا وی چے اس دا سم اطلاعاتی چے کی دی چے مرکز مرکز دی رشت دی پی ٹی آئی اغی غوالی چے آتب سبی نوی مدیالا کی میں پخل مان داغ الفاظ دا ممکن نہ دا او کہ فرض کا انکیس ما پارٹی مجبوری او ما غی چی منسٹر نے جوڑی
د حکومت سازی په اړه مو ډیره هڅه وکړه چې دغه درې واړو یعنی پرویز خټک، اسد قیصر او عاطف خان دریز معلوم کو، خو د بده مرغه بریالي ځکه نه شو چې ټول خپل ټلیفونونه نو چتول. بلخوا د تاریخ انصاف یو پخوانی او د پښتونخوا اسمبلی لپاره نوی منتخب شوی غړی د نوم نه ښودلو په شرط وای پارټۍ ته پښتونخوا کې مشکلات نشته، البته کوشش کوي چې مرکز کې قوي حکومت جوړ کړي. نو ځکه چې کوم غړو د مرکز دی اسمبلی چوکۍ ګټلې دي هغه د پزای اوساتی او هغه کې پرویز خټک، اسد قیصر او ډاکټر حیدر علی شامل دي. خو ځینې ناقدان بیا وایي ک پرویز خټک د عاطف خان مخالفت کې انتهایی ګام پورته کو، نو دلته هم مشکلات پیدا کې دي شي، ځکه چې د پرویز خټک تر ډلې زیات غړو د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې دي. خو د پی ټی آی ذریعہ وایي تیر ځل د پرویز خټک ډله اسمبلی کې مضبوطه و، خو دا ځل عمران خان په خپل ټیکټونه ویشلی وو او پرویز خټک اوس هغه مره قوي نه دی پاتې شوی. بلخوا د ګوند مرکزی مشرانو ویلي دي دوه درې ورځو کې به د پښتونخوا لپاره د وزیر اعلی اعلان وشي، خو عام خلک ګوته په خلو دي چې د دومره لوی اکثریت اخستو باوجود د ګوند مشران په چوکو لاس او ګریوان دي او د ځپل شوي صوبې ستونزې هېرې کړې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګران اوردونکو څنګه چې مدرته وی په پاکستان کې د عمومي ټاکنو د نتیجو ورسته په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره هڅه توندې شوې دي. سه هڅه روان دي. د وی او ای ډیو همکار رحمان بونیری صاحب سټوډیو ته راغلی لري، هغه به را سره تفصیل شریکي. بونیری صاحب په خیراله
ډیر مهرباني کلندر صاحب.
اول خو بونیری صاحب غواړو چې اسلام آباد کې د حکومت جوړولو لپاره د مرکز په کچه سه هڅه هلې ځل روانې دي.
دغه حال یقیناً چې اردوونکي بته پوه چې پاکستان تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ګټلې دي او هغه کوشش کوي چې حکومت جوړ کړي، خو زه ورته هغه اړخ زیات وایم کم کچې پاکستانی مطبوعات زیات خبره نه کوي یا وزم خبره رانو شاید مخکې ورته نه ویلي. د پاکستان درې غټ سیاسي ګوندونه چې هغه په انتخاباتو کې دویم او دریم او څلورم نمبر راغلي دي، هغه دي پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل. د دې درې واړو څوکۍ کې راغونډې کړی شي نو شوان کلندر صاحب دا یو سل اته بیس جوړیږي. د سلورو سلور نیم سیټونو په سر یا چوکو په سر باندې یو ریزرو یا مخصوص سیټ هم جوړیږي، نو کاغذ ورسره شامل کی دا څوکۍ د یو سل اته ویش په حساب سره د بلوچستان د آزاد دیارلس عوامي پارټي سلور، د گرینڈ ډیموکریټک الائنس دوا او د پاکستان مسلم لیگ قاب سلور. د دې ګوندونو مخصوص چوکو شمیره چې ده هم پنځه جوړیږي. نو په دې حساب سره تحریک انصاف د علاوه د نورو ټولو ګوندونو ټولو چوکو شمیره چې ده یو سل دوه اتیا ته رسي. د دې مطلب دا شو کدا اپوزیشن یا مخالف ګوندونه وغواړي نو دوی هم حکومت جوړولی شي، خو اخلاقي او سیاسي تقاضا دا وي چې کم ګوند زیات چوکۍ ګټلې وي هغه ته د حکومت سازه مقور کول کیږي. همدغه رنګه پاکستان تحریک انصاف چې دغه ما چې کوم نمونه یاد کړل لکه متحده مجلس عمل له علاوه د بلوچستان ګوندونه آزاد غړي او داسې وړې نورې پارټۍ چې کوم دي لکه مسلم لیگ قاف او داسې هغه اوس هم رابطې کې نو کېدی شي زیات امکان دار چې دا خلک هم تحریک انصاف ته لاړ شي هغه حکومت جوړ شي. خو اوس پورې اپوزیشن دا ښکاره کړې هم نه ده ګنې چې موږ حکومت جوړو. البته هغه تنقید کوي هغه کې داسې معلومی کې په ظاهره لږ ډېر اختلاف هم دی، لکه مولانا فضل الرحمان غواړي چې دی په سوګند وانخلي، خو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي غواړي چې پارلیمان ته لاړ شي د اپوزیشن کردار ادا کړي. خو زه یو خبره ډېر ضروري کول غواړم خپل اردوونکو ته، هغه دا چې د مولانا فضل الرحمان او د آصف علي زرداری سیاسي تاریخ چې دی هغه ډېر حیرانونکي او هغه چې ورته په انګریزي کې وی سرپرایز ورکوونکي پاتې شوی دی، ناڅاپه یو خاص کار کوي. نو اس معلوم نه ده، اس بعید نه ده چې آصف زرداری او آصف مولانا فضل الرحمان ترمنځ داسې کوم خبر روانه وي چې هغه عمران خان چې دی حیرانه پاتې کی په اخره کې. او د حیران پاتې کېدو خبره بدایي کدرې ګوندونه هم یو شي، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي او متحده مجلس عمل، کم په ظاهره درې واړه سیاسي نظریاتي مخالفین هم دي د عمران خان او سخ رقیبان هم دي. بیا په کراچۍ کې د متحده قومو مشفق سټونو دي، هغه هم سخ رقیب د ګوند دی. نو دې امکان پیدا کیږي او دا به عمران خان لپاره ډېر سخت چیلنج وي. دین راوتل وخت ډېر کم دی او دا یو مشکل شته په وفاق کې اوس فیلال. خو په ظاهر معلومی کې دا چې عمران خان به حکومت جوړي
صحیح را او په پاکستان کې سه جوړیږي د مرکز کې د حکومت لپاره بیا به ګورو. او خو د صوبو په کچ باندې سه صورتحال
دو صوبې ښکار دي او واضح دي. یو صوبه سندھ، په سندھ کې پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړي، دا غو سره په مقابله کې څوک هم نشته دي. او یو صوبه خیبر پختونخوا ده، پای کې هم تحریک انصاف حکومت جوړي، دا غو سره مقابله کې څوک هم نشته دي. هغه ډیر سخت مقابله چې ورته وي هغه په پنجاب کې د مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف ګوند، تحریک انصاف ګوند او دواړه هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. خو په ظاهره معلومی کې داسې که وفاق حکومت دغه ته ملاویږي پاکستان تحریک انصاف ته، نو بیا د پنجاب صوبی حکومت به هم د اغستو هر ممکن کوشش کوي. آزاد تاسو ته پته ده پاکستان کې یو ټک استعمالیږي د اسونو خرڅ یا په انګریزي کې هارس ٹریڈنګ، هغه اوس هم شروع شوی دی. هغه آزاد اغړی چې دی هغه د جهانګیر ترین خان په خپل شخصي جاز کې اسلام آباد ته وړي، هلته سوګندونو ته اخلي، لیکل ته اخلي، بیا په خپل ګوند کې شاملي. نو هلته هم داسې ده، البته بلوچستان کې اوس داسې ده چلته کې واړه کمپرس ګوندونو چې دغه کوشش روان دی او کېدی تحریک انصاف ورسره شریکه حکومت جوړ کړي. نو د صبح صورت حال دا دی، خو یو په مخالف ګوندونو چې کوم احتجاج دی په دې باندې یو خبره بزو کوم نو
آواز ضرور بل
مخالف ګوندونو احتجاج په پاکستان کې ډېر عجیبه پاتې شوی دی تاریخ تاریخی توګه باندې. زه به د مسلم لیگ نون یا د جمعیت الاسلام یا د جمعیت اسلامي خبرونه کوم، دا مشر پارټي خبره وکم. هغه معلومی کی داسی په چار صد کې نن احتجاج کو په صوبې کې احتجاج کو او ډیر سخت ګرم هم دی او ډیر سخت غصه هم دی. خو ما ته یاد شي په 12 مې په کراچۍ کې زب ما خبريالو ما د پرود مشرف په ضد باندې دوا مشل ګوند خلق د پخوانی سر قاضي افتخار چودري هرکلی د پاره راوته وو په هغه باندې ډزې وشو سلويخ کسان پکې وجل شو. دغې سلويخ کسانو په سر هم احتجاجونه وشو پښتانه مړي شوي وینه توی شوې وه او ډېر سخت بد حالو خلکو دا سوچ کوو چې پاکستان ماتېدو طرف ته روان دی او عوام مشل ګوند به کله اوس هم د پښتنو د حقونو نالاو بله خبره ونه کړي. خو صرف په 15 ورځو کې سودا وشوه. سودا نه مطلب چې روغه وشوه او احتجاج ختم شو. د سلويختو مړي خلکو مړو پته ونه لګېده چې د هغو خپلوانو تصور کړی شو که ور نه کړی شو. قاتلان چې ونیول شو که ونه نیول شو دغه شانتې هغه مجرمان چې هغه سزا ورکړی شو که ور نه کړی شوه. نو زه وایم چې ځکه به دا شوي ځینې خلکو خیال دی چې ګنې حکومتونو به دې مشرانو ته څه منلی یې څه عهده به یې ورته منلی څه وزارت به یې ورته منلی څه داسې. نو هسې نه چې په دې کې هم داسې وشي دانلی کې دې خلک جذباتي شوی دی او نارې وایي چې یاره دا چې دا کار دی نو په دې کار کې د پلانکو لاس دی او هسې نه چې دوه درې ورځې پس بیا ولګي چې هغه مظاهرې چې دي ختمې شوي دي او دننه سروغه جوړه شوې ده.
بل راپور ولوري ته د پاکستان عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په ځینو ځلو کې په ټاکنو کې د هغوی په وینا د شوې درغلیو پر ضد لاریونونه کړي. هغوی ویل چې له پښتنو سره په انتخاباتو کې زیاتی شوی او باید چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا له سره نوې انتخابات ترسره شي. بشپړ راپور د ډیوي خبریاله صادق اعظم شاتر کوي.
عوامی نیشنل پارٹی په 15 جولای ملک کې شوی عام انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولو او د دې نتیجې نه منلو نه پس نن په پوره صبح کې ځای په ځای احتجاجونه کړی دي. د پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان د پاکستان الیکشن کمیشن فوز او نگرا حکومت د دغه درغلو ذمہوار ګرځول او د انتخاباتو نتیجې مسترد کړي وي او پارٹی کارکنانو ته په 15 جولای احتجاج کولو ویلی وو. د هغه په اواز نن په صوبی کې په ډیرو ځایونو کې د پارٹی کارکنان راوتلی وو او احتجاجي مظاهرې وکړي. د هغه تر مخه په دې شوي انتخاباتو کې درغلی سره ټول پښتون قیادت د پارلیمان نه بهر کړی شوی دی.
چې تر کومه پورې خپل حق غشتي دي په قلار بنکین یو بنیادی خبره چې د صد لپاره ورا تاسو یو خبره تاسو وکړه سندې قیادت یې اسمبلی ته پریفو بلوچ قیادت یې اسمبلی ته پریفو پنجابي قیادت یې اسمبلی ته پریفو پختون کاغه کوم پرسته دی او کاغه مزبی دی دا یو قیادت یې اسمبلی ته پرینو.
اسفندیار ولی خان د نورو سیاسي جماعتونو په حق له ویل چې هغه هم د احتجاج فیصله کړي او هغه چې څه هم وای دوی به ورسره مني. خدای واضح کړه چې عوامي نشتر پارتای نشر تخپل حق پرې خوده دی او نه به پرېږدي او د بیا نوې سرسره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. اسفندیار ولی خان د فوز پر رول هم ډېر نیوکه وکړلې او وی ویل دوی کار د خلکو حفاظت کول دي. دوی په پولینګ سټېشن کې موجود کی صفا درغلی و
چې دا کوم قانون د لاندې د شپږو بجو نه پس تاسو ټول په دې کې نړیوال کار وستل او څونه هم ځان سره پریښودل یو ګینټا هغه پښونه تاسو سره وو. موږ د الیکشن نه مخکې چې الیکشن کمیشن کله د پارټو میټینګ راوغوښت نو موږ ورته هغه وخت یې ان پی دا وې میا شرطه له افتخار او مشاګاه دې ویلې وا هغه ورته وې چې فوج د امنامان د پاراګراف او د سټېشن نه بار ساته وی ساته پولینګ سټېشن کې تنه نه فوج هیڅ کار نشته.
اهم پدې هغه د نور سیاسي جماعتونو سره په شریکه احتجاج کوي خو ویل څنګه چې نور سیاسي پارتو پارلمان تخپل امیدوار حلف اغستو تپری خودي دوی به هم خپل ملګری بلوچستان اسمبلی ته پریدي او هغل ته به غوی د حکومت برخه جوړیږي. دغه غونډه ته د عوامي نشن پارټای لیډر افراسیاب خټک هم وینا وکړه او د فوز په سیاست کې کار لرلو په حق لې صدا ته پوښتنه وکړل.
منګه دا خبره کوم، منګه دا خبره جنرال باجوا ته کوم چې تخفل خلکو نه پوښتنه وکړه. ته پوښتنه وکړه تاسو سیاسي پارټي که فوج یې، که فوج یې د پاکستان فوج یې، نو زمونږ رونه یې، زمونږ سر ګلونه یې. خو که تاسو سیاسي پارټي یې او سیاسي پارټي څنګه نن زه تاسو ته اطلاع درکول غواړم، تاسو خبرو غواړم چې د پاکستان فوج په کور کمانډرانو کې یو پښتون کور کمانډر نشته، یو سندھ کور کمانډر نشته، یو بلوچ کور کمانډر نشته، ټول پنجابیان دي. نو رورا موږ پاکستان منلی دی، د پاکستان هم منلی دی، رنجیت سنگھ پاچا یې منلی، منلی رنجیت سنگھ پاچا یې نه شي منلی. ګورې
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان په اواز د احتجاج لپاره سوات، مردان، بونیر، کوزدیر، بنو، ډی آی خان، کرک او پیښور کې هم د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنان راوتلي وو او په الیکشن کې شوي درغلو پر ضد احتجاج وکړلو او غوښتنې وکړې چې انتخابات دې یو ځل بیا وشي. په ټانګ کې هم په سویلي وزیرستان کې شوي د انتخاباتو نتیجې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان مسترد کړي او احتجاج کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ترنورونکو پام وکړئ یو ځل بیا مهمو خبرونو ته.
د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومتونو جوړولو لپاره سیاسي ګوندونو د مخیاله پارلماني غړو سره رابطه تیزی کړې دي. بلخوا مسلم لیگ نن او د پیپلز ګوند ډلو مشرانو لیدلی او د پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه وای پارلیمان کې دننه به سیاسي رول لوبوي.
عمران خان کو اکثریت ہے تو جا کے پارلیمنٹ میں اپنی ثابت کرے، مگر پیپلز پارٹی سمیت جتنی پارٹیز ہیں اپوزیشن کا رول کرنا چاہیے.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا په ځینو ځلو کې په ټاکنو کې د هغوی په وینا د شویو درغلیو پر ضد لاریونونه کړي.
سندھی بلوچ پنجابی قیادت اسمبلی ته پرېښود، پښتون کاغه قوم پرست دی او کاغه مذهبي دی، د یو قیادت اسمبلی ته پرېنښود چې تر کومه پورې خپل حق اخیستی دی په قلار بنو کینو.
او نن په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاقبرې مخنیوي روز نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې 21 میلیونه خلک انساني قاچاقبرې سره مخ دي.
ان ساوث ایسټ ایشیا، برماز آرم فورسز اند اذرز ان د راکین سټیټ ډیسلوکیټډ هندرډز اف تھاوزنڈز اف روهینګا اند ممبرز اف اذر ایتھنیک گروپس، مینی اف هم ور ایکسپلویټډ تھرو د ریجن از ا ریزلټ.
او اوس هم پر خبرونه اورئ.
پاکستان په مرکز او سلور وانو صوبو کې د حکومتونو جوړولو هڅې توندې شوې دي. د پاکستان مطبوعات وایي چې تحریک انصاف ګوند په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه جوړوي او په پنجاب کې هم هڅې روانې دي. په سند صوبه کې پیپلز ګوند اکثریت سره او په بلوچستان کې ممکنه ده اتحادي حکومت جوړ شي. اخوا پاکستان کې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون ډلې او جماعت اسلامي په شمول یو شمېر سیاسي ډلو د مولانا فضل الرحمان د هغه وړاندیز سره اتفاق نه دی ښودلی چې وایي باید د پارلیمان غړي سوګند پورته نکړي.
د پاکستان عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په ځینو ځلو کې په ټاکنو کې د هغوی په وینا د شویو درغلیو پر ضد لاریونونه کړي. هغوی ویل چې له پښتنو سره په انتخاباتو کې زیاتې شوې او باید چې د پاوز له لاسوهنې پرته بیا له سره نوي انتخابات ترسره شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل تر څو چې مو حق نوي اخیستی په کلاره نه کینو.
د پاکستان پخوانی بندي وزیر اعظم نواز شریف د صحت ناسازۍ له امله د اسلام آباد غټ سرکاري روغتون پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز پیمستا درملن لپاره منتقل کړی شوی دی. ویل شوی د نواز شریف ډاکټرانو د هغه د بند روغتون ته درملن لپاره منتقل کولو مشوره ورکړي.
د زیمبابوې خلک به د ګول یا دوشنبې په ورځ د رابرټ موګابي د 1980 کالو واکمنۍ وروسته خپل نوی ولسمشر وټاکي. 49 کلن موګابي په نومبر کې د پوځ د فشار له امله استعفا ورکړه. د هغه د اوږدې مودې مرستیال 50 کلن ایمرسن ننګاګوا د هغه پر ځای کېناست او دا مهال په ټاکنو کې یو مخکښ کاندید دی. نوموړی به د مخالف ګوند له 40 کلن نلسن چمیسا سره په ټاکنو کې سیالي کوي.
د کمبوډیا هیواد مخالف پټل په نړیوال ورورولې غکړې په کامی الیکشن کې د راغلي نتیجې د رد کړو. د اتوار پروسه شو عمومي ټاکنو کې یو ځل بیا واکمن وزیر اعظم هنسن ګون کمبوډین پیپلز پارټي بریا ترلاسه کړې ده.
د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا د هغو سیمو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې کوم چې د یکشنبه د ورځې په زورورې زلزله کې ځپل شوې دي. په دغه زلزله کې 14 کسان مړه او 112 نور ژوبل شوې دي. خبر جته بي چې د یاد زلزلې له امله تر 500 زیات کسان بې کوره شوي هم دي.
نن په ګردنړۍ کې د انساني کاشاګورې مخنیوي ورځ مانځل کیږي. یونیسف وایي چې په ګردنړۍ کې یو ویش میلیونه خلک د انساني کاشاګورې سره مخ دي.
او د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګلي اور لامل شپږ کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو یو مشر اټام بوسنکو د اتوار یکشنبې په ورځ وویل دغه کسانو ته د کورونو د پریښودلو خبرداری ورکړل شوی و، خو دوی بیا هم په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو. هغه زیاته کړه او نور کسان لا تر اوسه هم نادرکه دي. چارواکي وایي په دغه اور کې لږ تر لږه 512 ودانۍ او 115 کورونه له منځه تللي. د کالیفورنیا په اور لګېدنه کې تر 500,000 زیات خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړسل شوي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دړک کړې ده ک کانګرس د مکسیکو هیواد سره په پوله د غیر قانون تګ راتک د مخنیوي په غرض د دیوال جوړولو لپاره فند ورنکړلو نو حکومت به بند کړي. د ډیموکرات ګوند یو شمیر کانګرس غړو په ټوټر د صدر ټرمپ په دړکیز بیان نیوکه کړې دي او وایي چې ټرمپ په دې فیصله کې یوازې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوګیاستي او د دې نیم ساعته خبری خبرونه چې لا پاتې ده. لمړنی راپور له افغانستانه پیلو او هغه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه یا ګل پورز په آر کې د خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره دی ویوګدی مودي وروسته وکتل او په یو لړ مسلو ورسره خبرې وکړې. جنرال عبدالرشید دوستم 14 میاشتې وروسته، یعنی د 14 میاشتو جلا وطنۍ وروسته افغانستان ته تازه تازه رسیدلی دی. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار احمد فواد لامین اوري.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی قریب یو نیم کال پس نن د ګل یا دوشنبه په ورځ خپل لومړی نائب جنرال عبدالرشید دوستم سره وکتل. د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د لیدنه په غیمانی کې تر سره شوی او د لیدنه پر وخت د ولسمشر دویم نائب محمد سرور دانش او د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم حاضر وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې یادو چارواکو په دې کتنه کې د هیواد د مهم مسایلو په اړه خبرې او بحثونه وکړل. ارګ د نننۍ ناستې په اړوند نور تفصیل نه دی څرګند کړی. جنرال دوستم د روان میاشتې په 22مه نیټه له شاوخوا 14 میاشتې جلا وطنۍ وروسته له ترکیې څخه کابل ته ستون شو او نن یې په لومړي ځل له صدر غنی سره وکتل. جنرال دوستم د تیر کال په مې میاشت کې ترکیې ته تللی و. پر هغه باندې یو پخوانی سیاسي ملګری احمد ایشچی چې وروسته یې بیا سیال شو د جنسي تشدد تور پورې کړی و. ایشچی وایي چې اوس هم عدالت غواړي او خپل کیس نه به تیر نشي. ترکیه ته د دوستم له تللو وروسته ویل شوی و چې هغه د دغو تورونو د وجې تښتېدلی دی، خو دوستم په خپله دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د درملنې لپاره ترکیه ته تللی و. افغان چارواکو د رواني میاشتې په لومړیو کې وویل چې پر احمد ایشچی باندې د ولسمشر د لومړي مرستیال یا نائب عبدالرشید دوستم د جنسي تشدد مقدمه د پریکړې لپاره عدالت ته سپارل شوې ده او عدالت به په دې حق له خپله فیصله کوي. وطن ته د جنرال دوستم د سنیدو لپاره د افغانستان په اکثرو شمالي ولایتونو کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې وکړې چې ځینې یې له تشدده ډکې وي. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې افغان امنیتي ځواکونو تیره میاشت په فاریاب کې د جنرال دوستم یو پلوی قمندان نظام الدین قیصاري ونیو. لاریون کوونکو د جنرال دوستم د سنیدو او د قمندان قیصاري د خوشی کېدو لپاره 6 ورځې پرله پسې مظاهرې وکړې. د دغو اعتراضونو سره سره افغان حکومت لا هم قمندان قیصاري په بند کې ساتلی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نکړئ.
پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ د بریاوي وینا په وخت باندې ویلی و چې افغانستان او هندوستان سره خپل اړیکې سموي. بیا د هغې په جواب کې د افغانستان صدر اشرف غنی د هرکلی کړی، خو دا چې د دواړو ترمنځ به اړیکې څنګه په ښه طریقې سره په وړاندې لاړ شي او په خاصه توګه د پولې مسله چې کومه ده د ډیورنډ کرښې دغه مسله څنګه اسانه یا ګرانه مسله ده، په دې باندې د وی او ای ډیو خبریال ارشد مومن په سیمه کې د ستر خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې اترې کړې، یو رپورټ په تیار کړی او ورته ستاسو پام را ګرځو.
په داسې حال چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو مشرانو د دواړو خیز اړیکو ښه کولو په اړوند یو بل سره ژمنې کړي. سیړونکي وایي عمران خان ته د وړاندې نه زمینه برابر ده چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې ښې کړي. افغان ولسمشر پرون د اتوار په ورځ عمران خان ته د ټلیفون د لارې په انتخاباتو کې په بریا مبارکي ویلې وه. سیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د عمران خان لپاره به دا ډېره اسانه نوی چې د افغانستان سره د یورپ په سیر پوله پرانیزي، خو په تیر حکومت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوانو هیوادونو د سولې او پیوستون کاری پلان جوړ شوی و او دغه پلان عمران خان ته زمينه برابره کړې چې دوړه خې زاړي کې مخ په وړاندې بوزي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوی فورم جوړ شوی دی، د افغانستان پاکستان اکشن پلان for peace and solidarity. Now, aga yobisam la action plan de chaman da waliyo johala yobisar taawun ki yagay manda hukar raman de aga working group na joshin ni dori shi di da yobde kha aga de chem aga kar makhi bozi ki da bode khawi.
نوموړي زیاته کړه چې په عین حال کې چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې ځینې پرمختګ هم لیدل شوی دی او اوس داسې امکانات شته او ښکاري چې د افغانستان حکومت د پاکستان د رویې نه د وړاندې په نسبت مطمئنه دی.
اوی کوم پرمختګ شوی دی، امریکایانو د طالبانو ترمنځ نیخ په نیخه ملاقاتونه هم شوی دی په قطر کې، او د نمخ کې طالبانو د وروکي افتر موقع باندې دستبندی اعلان هم کړی و، په هغې کوم د پاکستان څنه څه کردار و. زه فکر کوم چې حالات د مخکې نه ښه دي.
عمران خان د 15 جولای په انتخاباتو کې د بریا وروسته په دویم ورځ د خپل حکومت د تګلارې وړاندې کولو په وینا کې ویلو افغانستان په ګډون د ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي. نوموړي ویلو غواړي چې حکومت د افغانستان سره پولې پرانستي پرېږدي. عمران خان ویلو افغانستان د جنگونو د لاسه هغه کړېدلې هیواد دی چې وګړو یې د نړۍ د ټولو انسانانو نه زیات تکلیفونه زغملي، او زیاته کړې ده افغانستان امن غواړي او پاکستان هم غواړي چې افغانستان کې امن راشي. هغه ویلیو د حکومت جوړولو وروسته به افغانستان ته د خپل مرستې لاسونه ورغځي او حکومت به هڅه داوي چې په دغه هیواد کې امن ټینګ شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شب قدر.
نو قدر منو اردوونکو، اوس هم راځو یو بلې مهمې مسالې ته. او هغه په نړۍ کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان په سیمه کې د انساني قاچاقو مسله ده. نن په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاقو د ستونزې نړیواله ورځ ده. په همدې موضوع غواړو له خپل همکار نصیر کاکړ سره خبرې وکړو. سړی مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه مجاهد جواز
کاکړ صاحب. د انساني قاچاقو ستونزه د مهال په پاکستان کې په کومه کچه ده؟
ډیره مننه. زه به قدر منوریدونکو ته ووایم چې په پاکستان کې په خپله د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا د اف آی ای خپل شمیرې دي چې تیر کال لدیرش زره څخه نیولې بیا تر څلويشتو زره پورې کسانو هڅه کوله چې په لاقانونه توګه د ایران لاري او هم د سمندر لاري اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي د 1957 په خاطر او هم د اف ای ای یو چارواکی سلطان افریدی دیوته ویل دي چې تیر کال هم ایران شپږ زره پاکستانیان نیولې او بیرته پاکستان ته ورکړی دی. په لاس باندې د هغه پاکستانیانو چې دوی هڅه کوله ایران ته په لاقانونه توګه تللي وو، خو بیا له ایران څخه د ترکیې و پولې ته نږدې دغه کسان نیول سوي. دغه کسان له ترکیې څخه بیا اوړي د سمندر له لارې یونان ته او هم بیا نور اروپایي هیوادونو ته، چې په هغه کې ایټلی هم شامل دی، سپین هم شامل دی او دارنګه برېټانیا. که وکتل سي دغه چې په پاکستاني مطبوعاتو کې ډېر زیات ښکاري، په لندن کې د پاکستانیانو مظاهره یا بل ځای یا په بل ځای کې دوکې هم راپورونه دا وایي چې زیاتره هغه خلک دي چې په لاقانونه توګه باندې دغه هیوادونو ته تللي دي. او پاکستان کې په خپل اف ای ای یا د فدرالي تحقیقاتي ادارې شمیرې وایي چې زیاتره خلک دي هغه د پنجاب ایالت اوسیدونکو دي، چې پکې ګوجران والا، ګجرات، چیچا وطنی، چینیوټ، جیلم او سرګودا شامل دي. او د دې په وینا د هغه خلک دي چې په سیمه کې بیروزګاری ډیره زیاته ده، د خلکو څخه پورونه واخلي، حتی تر دا پورې چې د خپل میندو خوندو زیورونه چې دی هغه هم خرڅ کړي او بیا د 1957 په خاطر دی ولاړ سي اروپا ته او غواړي چې هلته ژوند ځان ته برابر کړي. یو بل مهمه مسله چې په خپل د اف ای ای چارواکي ورته اشاره کوي، هغه دغه ده چې هغه خلک چې بریالي سوي دي د کاچاک لاري اروپایي هیوادونو ته بیا د لږ ډیر ګټه کړې ده، هغوی بیا هلته کورونه جوړ کړي، د هغو په ژوند کې یو دم یا ناڅاپي بدلون راغلی، نو هغه هم خلک هڅوي چې دی ولاړ سي اروپا ته. او د دې لپاره بیا بیلابیلو ایجنټانو ډلې چې دی هغه په دغه سیمه کې کار کوي، او حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ایجنټانو دغه جال مات کی. او دغه جال نه وایي دا چې په پاکستان کې دنه نه دی، بلکې په سرحدي سیمو کې هم دا ډول، په ایران کې، په ترکیه کې او په اروپایي ټولنه یا د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم دغه ډلې چې دی کار کوي.
کاکر صاحب سمه ده، ځینې خلک به راځي هلته پیسې جوړوي او په بیرته خپله سیمه کې به کورونه جوړوي، او د زیاتو خلکو مړي راغلل، ځینې خلک ورک شول، ایران سره په پوله باندې په دښتو کې ویشتل کیږي د ځواکونو له خوانه، په سمندر کې لو کېږي د ترکیه او د اسپانیا ترمنځ. په هر صورت داسې کومې ځانګړې لارې شته د قاچاقبرانو څنګه مخنیوی نه کې، دا کومې لارې دي؟
بالکل، تاسو وخت یې کومه خبره وکړه هغه ته به هم راسم د دې پوښتنې تر جواب لمخ. په خپل چې ما څه وخت په کوټه کې خبريالي کوله، یو کانټینر وو چې په د چمن پولیس څخه روان وو او تلی به تفتان د په هغه کې 250 کسان مړه سول په دا کنټینر کې چې سایه بنده سوې وه. نو دغه رنګ د ډیرو ستونزو څخه تیریږي، نیول کیږي هم په دغه پولو باندې، د ترکیې لخوا هم نیول کیږي، د ایران لخوا هم نیول کیږي، وهل ټکول ورسره کیږي، د دې څخه پیسې اخیستل کیږي. دغه رنګ په سمندرونو کې لاهوسی کښتۍ چې د نو هغه ډوبسي، دا رنګ په واري واري دغه ریپورټونه راغلي دي. او اوس هم ستاسو دویمې پوښتنې ته، بلوچستان تر 900 کیلومتر زیاته پول لري له ایران سره، او هم 1500 کیلومتر پوله له افغانستان سره لري، او هم دا ډول 900 کیلومتر سرحدي سیمه لري، یعنی ساحلي تړانګه ده چې 900 کیلومتر اوږده ده. نو دا هغه پولې دي چې په خپل د پاکستان چارواکي کاغه امنیتي وي یا بیا هم انتظامی وي، دوی دا وایي چې دغه پولې تړل ډیر ګران کار دی، او دغه پولې سروې دي په بیلابیلو سیمو کې چې د نو هغه غرنۍ دي، ځینې ریګنې دي، او ځینې سیمې چې دي هلته هیڅ د قانون عملداري د دې په وینا نسته. نو دغه خلک هم بیا له دې څخه فائدہ اخلي، او په خاصه توګه ایجنټ چې له پنجاب څخه، له سند څخه، یا نور حتی له بنگلاديش څخه، له افغانستان څخه خلک راځي هم پاکستان ته، او بیا دغه ایجنټان لاري دوی د ایران چې کوم لار ده 900 کیلومتر اوږده ده، دی وایي چې په دی باندې هر ځای امنیت ساتونکي یا د پولیس اړونکي نسی درېدلې، نو دوی له دې څخه ګټه اخلي او په غلا باندې د شپې له مهاله دی اړوي. هغه به زه درته وایم چې کله سمندر لاري اړوي، نو د گوادر، پسنی او جوانی سیمې دي، د ساحلي سیمې چې له هغه څخه دی سیخ ځي عمان ته، همدارنګه مسکت ته، او دارنګه هم د ایران د چابهار سیمې ده. او د وچ لاري چې زینو تفتان پنجګور او تربت دغه ډيري مشهور لاري دي دغه بشري کاچاک ته پره چې دی هم پر دې لارو باندې زی او اي او ام یا د مهاجرت لپاره چې کوم نړیواله اداره ده هغه وایي چې تیر کال پاکستان د بشري کاچاک په فهرست کې په ټوله نړۍ کې په 14 لمبر وو. او یو بل خبر غواړم چې اوریدونکو ته روښانه کړم، هغه دغه چې یو هیومن ټرافیکینګ دی او بل یو هیومن سمګلینګ دی. دا دواړه بیل اصطلاحي دي. ټرافیکینګ و هغه ته ویل کیږي په انګریزي اصطلاح کې چې یو څوک د چا د رضا بغیر پرته د هغه لرضا هغه کاچا کړل سي یا په ګریزی باندې واړول سي بل هوا ته، په هغه کې زیاتره دغه پیښې چې دینو هغه د انجنونو د لپاره راځي او د الکان د لپاره راځي، واړه الکان
جنسي غریزه
هغه د جنسي غلامی د لپاره بیا په نورو هوادونو کې استعمالېږي. او بل سمګلینګ دی هغه هغه د لکه څنګه چې وختي موږ هم ذکر وکړ چې خلک په خپل پیسې ورکوي او غواړي چې ځان واړوي تر پولې. نو دا دواړه لږ فرق لري. ټرافیکینګ چې دی هغه په زور دی یا رضا بغیر، او سمګلینګ چې دی هغه پر رضا باندې.
ډیره زیاته مننه نصیر کاکړ کورمدان.
له تاسو څخه هم ډیره مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اردوونکو، نن په نړۍ کې د انساني کاچاک برې مخنیوي لپاره کوم روز مانځل کیږي. په دې اړه باندې یو شمېر دستوري هم را جوړیږي او د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې دا وخت په نړۍ کې 20 میلیونه خلک د دې ستونزې سره مخ دي. د وی او ای ډیوا یو رپورټ پې د ډیوا همکار ارباب محمود علی را سره شریکوي.
د پولیس د ګاډو سایرنې د کیټ لپاره د غم لړلو ورځو نه خلاصې وو. کیټ د جنسي کاچاکو ځپلې ده.
د یو څو سیکنډه د فرق سره زه د تل عمرې د بېدرکۍ په درشل ولاړم.
کیټ وایي د پولیسو د ګاډو رڼاګانو تر میاشتو پورې د جنسي غلامۍ نه د خلاصېدلو دې ته یو تت امید ورکړو. دا کیسه هغه وخت شروع شوله کله چې لا کیټ په نهم جماعت کې وه. د دې اغوا کوونکې لیوس په های سکول کې د غیر قانونه مهاجرت کوونکو په زده کړو کې داخله اخیستې وه. دغه تن په دې قضیه کې تورن نه دی ګرځول شوی. دغه وخت د کیټ عمر 14 کاله وو او د لیوس عمر 20 کاله وو.
د په فیسبوک ماته په خپل لومبي پیغام کې لیکلی وو چې ستاسو ګډیر خپل دي.
کیټ په دمه نه شولا. لیوس په د شپې د دې د کمرې خوا ته ورغلو او د تبې د کړکې شیشه وټکوله او ځان سره به پاتیانو ته بوتلا. خو یو شپه دا واپس خپل کور ته راغله.
زه د زیات عمر د سترو سره ما یو ځای هم دا سوچ کولو چې دوی ما خپلې ګڼي، دوی ما ته توجه راکوله. ما ته یاد دي چې کله به زه په هوش کې نه وم. ځینې سیزونه اوس هم ما ته تتخکاري. په ما د زخمونو ډېرې نښې دي او ډېر زیات نقصان زما د وجود دننه شوی دی.
دې ته ډېر وروسته پته ولګېده چې لیوس د منځني امریکا د MS-13 نومې د ګینګ غړی دی. ایله ایله دا پیغله شوې وه دې ته به هیروین او پی سی پی غوندې نشه ورکړل کېدله او د ګینګ با د پیسو لپاره دا د یو جنسي غلام په حیث خرڅوله.
زمانه د خیال چې چا به زه پیدا کړم، چا ته څه پته و چې ما کم ځای کې ولټي.
ایمي د کیټ مور ده.
دا زما د جن مینه ده، دا زما ګډه ده. او کله چې دا بدرک شوله نو ما ته بدن نه دا احساس هر وخت کېدلو چې دا غواړي چدا وبلټاون.
پولیس پدا غنل چې کېر د کور نه تختیدلې ده او لیوس با دا یوسیس غنلو.
لوئیس زما په پتون د پیجنګلو د پاره د کرنسي یو نه خ جوړه کړی و او ما ته رستو پته ولګیدا چې زه هم یوازې د دې د پاره ساتلیم. هغه به بس تر د وینا حد پورې ما باندې دا وکوله.
کېټ وای دا د یو نه ختمیدونکې جنسی زیاته سره مخ وا.
هر وخت څوک نه څوک برا روان و چې به ما سره جنسی زیاته کول او څوک به واپس تانه کېدل. په یو سات کې به یو بل څوک راغلو.
کله به یوازې یو تن وو، کله به دوه وو، او کله به درې، او کله کله به د درېو نه هم زیات وو. تر ورځو پورې به بغیر د صدمې داسې لړۍ روانه وه. ما ته به پوره خوراک نه راکولی کېدلو، او اوبه به هم نه وې، او زما دلال به هر وخت ناست، او دا ټول هر څه به یې لیدل.
یو څو هفتې یا اونۍ وروسته چې کله ګینګ دا د ریاست نه بهر بوتلله، نو کیټ ته د پولیسو د ګاډو رڼاګانې ښکاره شولې، او داسې ورته ولګېدل چې د دې کړمې ختمېدونکې دي. د 500 کالو د سخت درملنې وروسته کیټ اوس نه یوازې بیلابیل امیدونه لري، بلکې واده یې هم کړی دی، او یو ماشومه یې هم په ګېډه ده.
درنو قدرمن اردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ غوږیستی، او اوس یو بل راپور کې راغلی دی چې د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د یو کلن ماشوم مړې موندل شوی چې ورباندې د تشدد نښې، او د دې تر څنګ یو بل ماشوم پر ضد هم د جنسي تیری نښې یا حادثې لیدل شوي دي. د دغو دواړو پیښو په اړه د ډیوی خبریال ریاض حسین راپور درکوي.
روان کال په مردان ضلع کې د جنسي حملو دا څلورمه پیښه ده چې رپورټ شوې ده. پولیس وایي هغوی د دوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، او د ماشومانو د بدن نمونې لیبارټری ته لیږلې دي.
دا ماشوم چې کوم دی نو دا د 60 ماشوم دی، او دا مرجم پکې واجد ورته دی. اگر تم دې تاګې نه سوال لرو چې 60 عمر لري، دا چې کوم دی هسپتال ته لیږلې جره راځي نه راځي، دا بیا باقي دا کوبي دې تفتیش دی کنه، دې تفتیش کول زموږه.
لومبه پیخه په مردان ضلع بخشالی سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې دوه ورځې وړاندې بې درک شوی و کلن ماشوم مړې په بخشالی سیمه کې په پټو کې اوموندل شو. د پولیس وینا ده وجل شوی ماشوم باندې ښکاره د تشدد نښې شته، خو د تیزندې کېدو له امله دغه ماشوم سا ورکړې ده. دوی وایي د جنسي تیرو په حواله په ماشوم داسې څه نښې نه دي ښکاره شوي، خو دا به د میډیکل رپورټ نه څرګند شي. هم په مردان ضلع کې نن په ساولډیر سیمه کې 15 ماشوم په تاڼه کې رپورټ کړی دی چې مقامي اوسیدونکي په هغه باندې د جنسي تیرو هڅې کړي دي. پولیس د دې په ضد مقدمه هم درج کړې ده، او د ماشوم د بدن نمونې لیبارټری ته لیږلې دي. په مردان ضلع کې دا څلورمه پیښه ده چې امنیتي چارواکو سره رپورټ شوې ده. د روان کال په لومبې کې په مردان ضلع ګجرو غړې کې 4 ماشوم د جنسي تیرو وروستو وجل شوی وه، او بیا وروستو عدالت په دغه پیښه کې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا او جرمانه هم ورکړې وه. همدغه شان په مردان ضلع کې 5 ماشوم د جنسي تیرو وروستو په تشدد وجل شوی وو، او د هغه مړې په بوجه کې بند په تمبولک علاقه کې موندل شوی وو. خو پولیس په دغه پیښه کې د ککړو ملزمانو په نیولو کې نه دي بریالي شوي. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمران ټکر وایي په داسې قسمه پیښو کې په پولیس او ټولنه باندې زیاته ذمواري پرېوځي چې د احتیاط نه کار واخلي.
دا رپورټ چې خداغه میډیکل رپورټ بیا هغه نه ثابتوي، هغه کې زیاتې نه وی شوي، په هغه کې احتیاط ډېر زیات ضروري دی. دا پولیس په اړه باندې هم او د معاشرې په اړه باندې هم، پولیس او معاشرې دواړو لږونته کې احتیاط په دغه سیس کې کول پکار دی.
په پاکستان کې مطبوعات وایي د تیر کال په لومبې شپږو میاشتو کې څه کم 2000 د جنسي تیرو کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې زیاته پنجاب صوبه متاثره ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګران اردوونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د دې خبرونه وروسته به 15 خبرونه وي، او بیا به د هلو وی او ای روانو چارو پروګرام وي. په دې ورځ باندې د وی او ای ډیوا همکار نصیر کاکړ تاسو کوربه وي، او اکثره د بلوچستان په یو ایشو باندې تاسو سره خبرې اترې کې مېلمانه راولي، نو دغه پروګرام هم اوریدل مې روي، او په راتلونکو خبرونو کې هم موږ په لوی خبر پښتونخوا ټي وي خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ په پاکستان کې د حکومتونو جوړولو لپاره څه وروسته هڅې روانې دي، څوک چا سره څومره شمېرې راغلي دي، په دې باندې به در سره هم خبرې اترې کوو. د وی او ای ډیوا دا خبرونه روانه دي، را سره اوسئ.